که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې او ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. در روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر احضار د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سره د پاکستانی چارواکو لخوا ناسم چلند شوی دی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي، او ترکی چارواکو د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د آی اس آی لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه رعایت کړي، او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قنسلګري بندوي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسله والو دوه کسان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پېښه تېر ماښام د ښار په دوهمه ناحیه کې وشوه. ښاغلی اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یوه یخچالي موټر کې پټ شوي وو، او د دوشنبې په ورځ په شانتي ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچال فعال نه و. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي، او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویټرز او اسوشیتد پرس خبری آژانسونه د یو جګپړي ترکی مقام په حواله چې نو غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی، او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړې څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 16مه نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدرز د ایران د قضایه قوه مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانه د وزیر ستيفن منوچن لقوله ویل شوی په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې پر خامنه ای راټول دي او د هغه بې ثباتون کې پالیسۍ تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او د ودانۍ د اشغال له څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت کې لګول کیږي. د 1990 کال د 1990 کال د نومبر په څلورمه نیټه یوه ډله قهرجن اعتراض کوونکي په تهران کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته ننوتل او له 50 زیات امریکایان یې برمته کړل. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرعلي ښارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله د منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم دا وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی. نور جزئیات ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به ښایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبې د ورځې په اعلامیه کې په دغو ښارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په هغې اعلامیې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې هېواد کې افغان شرطافیر ورغوښتی و او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هېوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هېوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هېواد د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هېواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي، خو د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري. ښاغلی خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر ډېر حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېر حده پورې له هغه ممکنه لارو او چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترنګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله واله مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېره اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لور یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاورې راکټي بریدونه ویشتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو په راکټي بریدونو کې شپږ پاکستاني سرتېري ټپیان سوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان په راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
په دوبۍ کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبۍ د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلې دي. د مقالې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی لوړ پوړي چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکو وو د الوتکې د خړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو لمخې لخپلې خځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو لمخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مخته وړي، او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره هڅه کړې، په دې رپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دری ځواب ویلی. یورو ایشیا ریویو خپرونې په یوه مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2018 کال تر سره شوې. د خپرونې په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابۍ وروسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله وه چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی شي. د خپرونې په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوز د شمیر تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپلو دښمنانو په نسبت له فوق العاده ښو امکاناتو برخمن وو. له دې سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونې په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي، او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو ور بیا جنګونو ته ورستنه شوه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې. قدر من اوریدونکو، دا د لژمنې سره سم د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره.